Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لاست زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چاري محمود ضیا منصوري پر مخ وړي نن پنځ شنبه د 2015 کال د می میاشتې 15 نیټه ده په بخښنې سره نن پنځ شنبه د 2015 کال د می میاشتې 15 نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویله 15 نیټه سره برابر ده په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خبريږي خو په لومړي سر کې مهم خبرونه په انډونیزیا کې پات افغان پناغشتونکو د چهارشنبه په ورځ د استرالیا د سفارت مخې ته لاریون وکړ. دغه پناغشتونکو شعارونه لیکلي ول چې د دوی د پناغشتنې غشتنلیکونو ته دی توجه وسی. د دوی په وینا استرالیا له 2014 کال راهیسې انډونیزیا ته د ورغلیو افغان پناغشتونکو کیسونه نه دی پروسس کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتونو کې د میشتو زرګونو افغان پناغشتونکو موقتی خوندي وضعیت یا ټی پی ایس پروګرام د رواني په می میاشتې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل باید د جولای له 12 نیټې پیل سي. تر دې اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC پر دې پریکړه انتقاد کړی او ویلي دی چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډستوي افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 11,000 افغان وګړو په متحده ایالاتونو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت ازبکستان ته 14 لارې د مرمرو ډبرې ورکړې دي. د ازبکستان رسنیو د سرخوندریا سیمایزی ادارې د مطبوعاتي خدماتو د معلوماتو له مخې راپور کړی چې د می په 14مه د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې د ازبکستان او طالب چارواکو ترمنځ یو غونډه وسوه. د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف، د سرخوندریا سیمې والی الغیبیک منقسموف، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د دفتر مشر ملا عبدالواسی او د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد یوسف وفا ګډون کړي وو. په راپور کې راغلی چې ازبکستان د هرات د سپینو مرمرو ډبرو 14 لارې ترلاسه کړي چې په سمرقند کې به د امام بخاري کمپلیکس په جوړولو کې وکارېږي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې اعلان کړی چې په لوګر کې ی څلور کسان په عام مهزار کې په درو وهلي دي او په دغو کې دوی ښځې هم شاملې وي. د لوګر په محمد آغا ولسوالۍ کې د سې شنبه په ورځ د می په 14مه نیټه څلورو کسانو ته د دوی په وینا د طالبانو په وینا د غیر مشروع اړیکو او بدکاری په تور سزا ورکړل سوه. د معلوماتو له مخې طالبانو هر کس د سیمه ییزو چارواکو او اوسیدونکو مخې ته د 49 ترمنځ په درو وهل. په بدخشان ولایت کې په همدې ورځ یو سړی چې طالبانو ور باندې د بدکاری تور پورې کړی وو په یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د پولیسو د مرکزي دفتر په انګړ کې 49 ځله په درو ووهه. د طالبانو د سترې محکمې د مخکنیو معلوماتو له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان چې 109 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاو سره مخامخ سوي دي. مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوې بندې کړي او د جرمونو د مخنیوي لپاره د یوه اصلي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي. د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ د دغه خلیج عربي هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 168 جیټ الوتکې پکې شاملې دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمدالثانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسم کې ګډون درلود او د ویانا ژوبڼ د چهارشنبه په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د دوو نویو پانډاوو هرکلی وکړ. د دا دوه ژوي په 2000 کال کې د چین په مرکزی سیمه کې د حیوانانو په یو مرکز کې زیږیدلی او لان یون او هی فینګ نومیږي. د ویانا ژوبڼ خپل دوه نور پانډا په تیر سپتمبر میاشت کې چین ته ستانه کړل. دغو ژویو 24 او 25 کاله عمر درلود. د ویانا د ژوبڼ چارواکو د دغو نویو پانډاو لپاره د اوسېدو ځای استري جوړ کړی دی. تاسې د ازادي راډیوي خبري مجله اوري په خبرونه کې دغه موضوعات لرو. په انډونیزیا کې افغانانو لاریون کړی دی او په دغه لاریون کې ل استرالیا څخه غوښتنې چې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه دي ژر پروسس کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی. موږ په راپور کې له دې پریکړې له اغېزمنېدونکو افغانانو سره هم خبرې کړي دي.
زمونږ غوښتنه دا ده هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې په بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ شي.
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له ښځو سره هم خبرې کړې چې دوی څه وایي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سفران خواخانې ټول راحتي نشته، ورسره سلوک سره نه کوي.
او په دې خبرونه کې به په تفصیل سره واوري چې د قطر دولتي هوایي شرکت له بوئنګ امریکایي شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. د دغو او نورو موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، تاسو موږ ژغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان کډوالو د انډونیزیا په پلازمینه او په بیلابیلو شارونو کې د اعتراضونو په کولو سره د کډوالو له اړوندو مسالو او نورو ادارو څخه وغوښتل چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغو کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې کلونه کېږي چې په انډونیزیا کې بې برخلیکه پاتې دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په انډونیزیا کې د یو شمیر میشتو افغانانو اعتراضیه غږونه، دوی چې خپل نامعلوم برخلیک ستړي شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د کډوال واړوند خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د چهارشنبې په ورځ د می 14 د جکارتا په ګډون د انډونیزیا په 5 ښارونو کې د اعتراض کوونکو د مسؤولو ادارو د خپلو غوښتنو په تړاو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. جواد ربانی چې له شاوخوا 10 کلونو راهیسې د انډونیزیا په مکاسار ښار کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل په دغو اعتراضونو کې ګڼ شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د دفتر مخې ته راټول شوي وو.
د جاکارتا په ګډون د انډونیزیا په نږدې 5 خرونو کې د افغان کډوالو لخوا مظاهرې وشوې چې مخه انډونیزیا کې د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو د کډوالۍ د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او همدارنګه د هغو هیوادونو د پالیسیو بدلون وکړ چې کډوال مني. افغان کډوالو غوښتنه وکړه چې دوی ته قوانین ښه او انسان دوستانه پالیسۍ عملي شي.
د اعتراض کوونکو په وینا د اعتراضونه جاکارتا ته د استرالیا د صدر اعظم له سفر سره هم مهاله پلان شوی و، او اعتراض کوونکو نږدې د استرالیا تر سفارت پورې لاریون وکړ، ځکه د دوی په خبره استرالیا د ډیری د افغان کډوالو مقصد هیواد دی. د اعتراض کوونکو په وینا د مظاهرې په مدان، مکاسار، جاکارتا، سورابایا او پکنبارو خارونو کې تر سره شوې. یو بل افغان کډوال چې خپل نوم عزیزي هي او له 11 کلونو راهیسې په جاکارتا کې میشته، ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي په تمه دی، خو نه د کار اجازه لري او نه هم د زده کړو. د ده په خبره د اعتراض کوونکو او لاریون کوونکو غوښتنه دا ده چې نور دې د دوی بې برخلیکه حالت ته پام وشي او په کډوال منونکو هیوادونو کې دې ومنل شي.
13 سال مشواد بلا تکلیف ترین
کډوال دیر لسکلون راهیسی په انډونیزیا کې په بے برخلیکه له کوم حق او امتیاز پرته ژوند کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې سوزو ته د پایتخت کې خپل شي. د نن ورځې مشخصه غوښتنه له استرالیا دولت څخه دا و چې له انډونیزیا څخه د کډوالو د بیا میشتیدو او منل وحید زیات کړي. بل غوښتنه د ملګرو ملتونو د کډوالو له کمشنری دا و چې پر هغه هیوادونو فشار راوړي چې کډوال مني
فشار بیا وره بر کشورهای مهاجر پذیر.
په غو ویډیوګانو کې چې ځینې ترس کوونکو ازادي رادیو سره شریکې کړې پکې لیدل کېږي چې په ځینو بنرونو دا شعارونه لیکل شوي موږ مه هیروي، په ځینو نور بیا لیکل شوي چې موږ خوندي ژوند غواړو. په انډونیزیا کې میشته افغان کډوال وایي دوی مخکې هم څو ځله اعتراضونه او لاریونونه کړي خو په خبرې غوښتنو ته یې پام نه دی شوی. مسؤولو ادارو تر اوسه د دغو اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری کولی شي په کال کې یوازې شاوخوا 1000 کډوال نورو هیوادونو ته واستوي. د دغه سفارت د نهو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې د تازه ورغلیو کډوالو په شمول نږدې 15500 افغان کډوال دا مهال په انډونیزیا کې ژوند کوي. د یادونې ده چې انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او د دې هیواد حکومت کډوالو ته د کار، ښوونځي یا دولتي روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغان اتباعو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی او ویلي دی چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. آی آر سی دا خبره پرون پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې خپره کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو واستول به ویجاړونکو پایلې ولري. دغه کمیټې د مئی په 14مه په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې بیا میشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډیر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو موقتی خوندي وضعیت یا ټي پي اس پروګرام به د رواني مې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12مې څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12مه په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا څرګندونه په افغانستان کې د مثبت واقعیتونو تایید غنلې او دای یو رغنده اقدام بللې. دغه وزارت د سې‌شنبې پورس په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان در رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغه افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. لا بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکو چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي چې امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلی یو چې نه غوښتل پر راپور کې نو خبر شي ازادي رادیو ته ویل
دغه سرګندونی هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دی او پاکستان کې څلور کال او درې کال د خپل کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسول دي دا ډیر زیات خوشینونکي حالت زمونږ غوښتنه ده چې هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغه په بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کوي نه راځي یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شو وای
اگر چنین پروسوي
متواضع دی وای ک پروسه د غډول وزندول شیا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلانو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنې دي ک پروسه لغوه کیږي ډیر بلې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا یو لزر افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي دي. د افغان یوک پونم امریکا ته د کډه شوی افغانانو د ملاتړ د ویدارې د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا یو لزر افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمحاله خوندیتوب ترلاسه کړي. د امریکا مخکینی ادارې د 14 شپږ سو افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی وو د لنډمحاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20مې څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندې وضعیت پروګرام یا ټي پی اس د هغه بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واک ټینګ کړ، د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي شدي له فزیکی، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. دغه استازولي پر خپل فیسبوک پر ایکس پاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې څ شپږ څلور سلنه واده سوي شدي فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خزو په وړاندې محدودیتونه ورستر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوی خزي له فزیکی، جنسي او عاطفي زورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانا د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوي مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلي دي چې د غراس څلور دېرش سلنه واده شوي ښځې له عاطفي زورونو سره مخ دي او شپږ سلنه نورې د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د دبليو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د نارینهو په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویشت کلن اوسیدونکي له قوله ویلي د خوځو نجونو ملاتړ د کمزورۍ نه نه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نه ده. موږ باید د هغوی متحد ملګري او د حقونو ملاتړ ووسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو 45 کلن اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې 13 کاله یې د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېری نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواخانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوک سره نه کوي، ښه راحته ژوند سره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي او خپل هم داسې په مونږ تیر شوي دي. ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، چې له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوي او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بیرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کیږي.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونامه هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیې د سازولۍ د تازه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د نومبر په 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 پیښو مخه نیولې. دغه وزارت ادعا کړې و چې د غراز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړي. یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2023 کال د نومبر په 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي شدي ل فزیکی جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. پر همدې موضوع می د شوزو د حقونو له مدافع وجمی سایل سره خبرې کړې او په سر کې می پښتنه کړې چې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي اومده لاملونه څه دي. اغلی سایل په جواب کې داسې ویل،
په یو داسې ټولنه کې چې دودونه د قانون ځای نیولې وي، د ښځو ژوند له هر اړخه له ننګو ډک وي، نو هلته د ښځو پر اړوند تاوتریخوالی عوامل یو نه بلکې ډیر زیات عوامل دي. اول ټولنه، اول ناسم فرهنګي دودونه او روایتونه دي، د تعلیم نشتونوالی، د قانون حاکمیت کمزوري، اقتصادي بیوستوب، د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور محدودېدل، افراطي فکرونه، دا ټول خپلې افغانستان ټولنه کې ښځو ته تاوتریخوالی ورستر بل زیاتې. البته
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په دغه کې څه ډول تاوتریخوالی شامل دي؟
د ډبلیو ایچ او راپور په حق له زبدا وایم چې افغان شزي کم تاوتریخوالی چې تجربه کوي هغه د عمر په قید کې نه ده. یو افغان انجلۍ چې کومه 12 کالونه عمر برشي، نو هغه د سلویخت وي که دیر شوي که د پنځه دیر شوي، هغه فزیکي تاوتریخوالی نه واخله تر لفظي تاوتریخوالی، سپکاوی، زور زیاتی، د تعلیم حق نه درلودل، کار او روغتیا نه محروم کېدل، دا ټول تجربه کوي. یو وخت داسې و چې یو ښځه له ستونزو سره مخامخ کېده، لږ تر لږه کولی شلو چې خپل شکایت ثبت کړي یا عدالت ته لاړ سي یا یو عادي محکمه ته لاړ سي او خپل هغه شکایت یا خپل هغه ستونزه مخکې کړي، خپل غږ پورته کړي. خو اوس حتی دا حق هم نه لري، تعلیم بند دی، سفر په ښځه بند ده، غږ هم نسی پورته کولی، غږ هم محرم ده. ښځې د کورونو کې دننه د ظلم قرباني کیږي او څوک هم نه وایي چې ولې. د دې تر شا ډیر نور عوامل هم دي، لکه نالوستي، بیوزلی، دودیز غلط باورونه او افراطي فکرونه. زموږ ټولنه باید پوه شي چې ښځې یوازې د کور مخلوق نه ده، بلکې د ټولنې نیمه برخه ده. او دا نیمه برخه مطلب دا ده چې که دا نیمه برخه مونږه پام ورباندې ونکړو، دا به زیان ونی. او کله چې دا زیان ولیدل، نو زموږ ټولنه به زیان ویني. نو زما دا پیغام دی چې ښځو ته باید غږ ورکړل شي، باید ملاتړ یې وشي، هغوی ته باید دا احساس ورکړل شي چې یوازې نه دي. ځکه یو ملت هغه وخت په تپورې پرمختګ نشي کولی چې تر څو د هغوی ښځې خوندي نه وي او د ښځو عزت او د ښځو شناخت خوندي نه وي.
د ښځو د حقونو مدافع وجمی سایل خبرې مو واورېدې. اوریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو بیلابل راپورونه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع تاسو ته وړاندې کوم. مخکې لکه ما چې تاسو ته ویل چې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د امریکا د ولسمشر د سفر پر مهال چې خلیج عربي هیوادونو لکه قطر ته تللی دی، د دغه سفر پر مهال باندې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ باندې د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالر په ارزښت دی او یو سل شپېته جټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و. دا تړون خلیج هیوادونو ته د ترامپ د سفر په دوهم تمځای کې لاسلیک سو او دا وروسته له هغه چې ترامپ د سه‌شنبه په ورځ چې د می 14 و له سعودي عربستان سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې ترامپ وویل چې بوئنګ اجرایوي رئیس کیلی اوټبرګ چې د ترامپ او قطري امیر ترڅنګ د قطر هوایي شرکت اجرایوي رئیس بدر محمد الامیر سره تړون لاسلیک کړ. هغه ته وویل چې دا د بوئنګ په تاریخ کې د جټ الوتکو د پلور تر ټولو لوی تړون دی او دا خورا ښه دی. ترامپ زیاته کړه دا قرارداد تر 200 میلیارد ډالرو پورې زیات لګښت لري، خو د جټ الوتکو له پلوه د 160 دانو الوتکو قرارداد په زړه پورې دی، نو دا یو ریکارډ دی. د زیاته کړه کیلی او بوئنګ ته دې مبارک وي. دا روښانه نه ده چې د بوئنګ الوتکو کوم ماډلونه به د دې قرارداد برخه وي. بوئنګ نور نرخونه نه خپروي، خو د دې شرکت تر ټولو ګران جټ اکس او لپاره د وروستیو خپاره شویو ارزښتونو پر اساس د 160 اوږده واټن الوتکو ارزښت به شاوخوا 1 میلیارد ډالر وي. بوئنګ په دې اړه سمدستي تبصره نه ده کړې او د قطر ایرویز هوایي شرکت هم د دغو الوتکو د بیو په اړه څه نه دي ویلي. او اوس هم اوریدونکو موږ غواړو چې تاسو ته هغه پیغامونه درواورو چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلې دي.
وروره تقریبا ما در به در سمم خوښ مو کړی دي. ورونه مې کړلې دي زه اوس سمم درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دي. څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار هغې ډوری را تکښلې وې، په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. نو خواري مو کښلي دي، تکلیفونه مو کښلي دي. اوس دلته دی، هلته مو دا نه پرېږدي ورور، اړ یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي. ته خو مو یو ناره واوره، غږ مو واوره، درېو چاپره خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نسم اوښتی. زه وکم څه؟ زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړی یم، ریړۍ کې، چې زه د پښو د تګ نه وم. بل ګښ چې ګیر کم دا رقم یې وویل. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی، زه وکم څه؟ نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري. او اول ستاسو دوم د نړۍ څخه ستاسو مدا غوښتنه ده چې زموږ ژغ درې چا پر ورس.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوني نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلو کې زه داروند چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه شو کولای چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو. موږ سره د نورو مواجهو لپاره موږ سره مدد وکړي. د تدوین سره څه مهم غوښتنه کړې ده، خو هیڅ هم زموږ غوښتنه منلې نه ده.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده ساده راډیو کارکون سدا یله د ورور ته د پاکستان زلمت او ګرش پاکستان زلمت د زلمونه کې چې په افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي. نو اخیره زلمت نه کې کده زلمونه کې تقریبا اخیره لسی مشکل جوړ سي چې په ټونړی کې بیا سره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه. یعنی پاکستان مقابله به خدس نه ورتمل مش د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماده نړیواز د اهل چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا 15 ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سرن ورونو کې پراتی، تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچو چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي. بیزتی درکیا بد رد درتویا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او 12 ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
سلام و به برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. در اندونزیا پناهجویان افغان روز چهارشنبه در برابر سفارت استرالیا